علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. دا خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې رئیس د اوبو او برېښنا پر وزیر تور ولګوه چې په اداري فساد کې ښکېل دی. که څه هم ناټو وایي افغان ځواکونه د امن ټینګولو وړتیا لري، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر برعکس څرګندونې کړې دي. نور مسایل هم څېړو، خو راځئ تر هر څه مخکې له رضوان مراد څخه خبرونه واورو.
د سولې عالي شورا مشر وایي که چیرې وسلوال مخالفان شخړې ختمې کړي، نو په هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره دلیل پاتې نه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو څخه د پاکولو په هدف به د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې عملیات وکړي. او د پاکستان صدراعظم وکیل وایي تمه ده چې ستره محکمه به راتلونکې پنجشنبه محکمې ته د سپکاوي په قضیه کې د نوموړي په اړه خپل حکم واوروي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي کچېرې وسلوال مخالفان شخړې ختمې کړي، نو په هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره کوم دلیل پاتې نه وي. صلاح الدین رباني نن په کابل کې په هغه غونډه کې راڅرګندونې وکړې چې د سولې د عالي شورا غړو ته په رسمي توګه د معرفي کېدو په هدف جوړ شوی. نوموړي وویل کچېرې مخالفان د افغانستان د خپلواکۍ په فکر کې وي، نو غوره لارې سولې ته غاړه ایښودل دي.
من از مخالفان مسله افغانستان میخواهم که اگر ما
دی وایي زه د افغانستان له مخالفانو څخه غواړم که چیرې موږ د هیواد خپلواکۍ په فکر کې اوسو، نو یوازې لار سوله ده. که چیرې موږ خپل تاوتریخوالی بس کړو، نو د بهرنیو ځواکونو د شتون لپاره به دلته کوم دلیل پاتې نه شي. صلاح الدین رباني چې د برهان الدین رباني زوی دی، لس ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو څخه د پاکولو په هدف به د نورستان د وایګل په ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان نن ازادي راډیو ته ویل چې دمګړې یوازې د وایګل ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده.
تقریبا بلس ورځو شاوخوا پاندی ورځو کې زمونږ عملیات هلته دوام لري. دښمن د هغه منطقې نه را تښتېدلی دي. فقط په وایګل کې دی هم د برګمتال کامدیس په مخ کې داسې په محاصره را پراته دي. امکان لري په دې عملیاتو قاطع چې مونږ چې انشاءالله اوس هم په کې عملیات شته دي، او بعدا وسیع عملیاتونه مونږ په پلان کې لرو چې دا منطقه به د وحشت افغانانو د وجود نه تصفیه کړو.
د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو مدني ټولنې او بشري حقونو کمیسیون د نجونو پر مخ تیزاب شیندل او مسمومول پکلکه وغندل. دغه کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتي تر څو د دغو پیښو عاملان قانون ته وسپاري. د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل وایي تمه ده چې ستره محکمه به راتلونکې پنجشنبه محکمې ته د سپکاوي په قضیه کې د نوموړي په اړه خپل حکم واوروي. ګیلانی په تیره فبروري میاشت کې د سترې محکمې لخوا تورن شو چې پر ولسمشر آصف علي زرداري باندې د مالي فساد د قضیو په ارتباط د محکمې دا حکم چې په دې اړه د سویس له مقاماتو سره تماس ونیسي نه دی پر ځای کړی. خو یوسف رضا ګیلانی له خپلې دې پرېکړې چې ولې د سویس مقاماتو ته په دې اړه لیک نه دی استولی دفاع کوي. وایي چې تر کومې آصف علي زرداري د ولسمشرۍ په مقام کې دی له قانوني تعقیب څخه مسؤول دی. د پاکستان د صدر اعظم مدافع وکیل اعتزاز احسن ویل سترې محکمې د حکم دورول لپاره له ګیلانی غوښتي چې پنجشنبه په محکمه کې حاضر اوسیږي. نوموړي ویلي که پر یوسف رضا ګیلانی باندې محکمې ته د سپکاوي تور ثابتېږي، نو په شپږ میاشتنۍ بند محکومېدی شي، او همداراز کېدی شي د صدراعظمۍ څوکۍ له لاسه ورکړي. تاجکستان نوویل په دې هیواد کې له 2014 کال وروسته د روسیې ځواکونو د پاتې کېدو په اړه له مسکو سره خبرې پیل کړي. دا اعلان د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پایتخت دوشنبه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره له کتنې وروسته وکړ. لافروف ویل تاجکستان په خپل خاوره د روسیې ځواکونو پاتې کېدو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي سره له دې چې د ملګرو ملتونو د پلان له مخې دغلته اوربند اعلان شوی، خو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري چې له امله شپېته کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي اکثره قربانان ملکی وګړي دي چې تېره ورځ په حما ښار کې د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي. خو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې، ځکه په سوریه کې دننه د خبریالانو او بشري حقونو د فعالانو پر فعالیت باندې بندیز لګېدلی دی. د برتانی پولیس وایي 15 کسانې د تروریستي حملو د پلان جوړولو په شک نیولې دي. دا کسان چې د لندن شمال ته د لوټن په سیمه کې نیول شوي له 21 نیولې تر 15 کلونو عمر لري، او دا مهال په لندن کې تر تحقیق لاندې دي. پولیسو ویلي دا نیونه له مخکې نه د پلان شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې. د لندن پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او امریکایي رسنۍ وایي د دې هیواد دفاع د وزارت د استخباراتو د یو نوي واحد په جوړولو کار کوي. دا د استخباراتي چارو د بیا منظم کولو یو برخه ده چې د جګړې له سیمې اخوا د پوز د جاسوسۍ هڅې پراخوي. د پنټاګون یو لوړدمه مقام چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی ویلي دغه نوی مخفي دفاعي خدمات به له مرکزي استخباراتو سره نږدې کار کوي څو د پوز او سي آی اي ترمنځ همکاري غښتلې کړي. د دې نوي استخباراتي واحد د جوړولو پر پلان تیر کال وروسته تر هغې کار پیل شو چې په یو محرم څېړنه کې ویل شو چې پوز باید د جګړې له سیمې څخه بهر د استخباراتي معلوماتو په ترلاسه کولو تمرکز وکړي. امریکایي مقاماتو په دې اړه چې د نوي استخباراتي پروګرام هدف به څه وي له څه ویلو ډډه کړې، خو رپورټونه وایي چې ایران او چین یې په اهدافو کې شامل دي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسې ازادي راډیو اوري. د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی اداري رئیس د اوبو او برېښنا پر وزیر تور ولګو چې په اداري فساد کې ښکېل دی. ناټو وایي د افغان ځواکونو وړتیا تر پخوا ډېره ښه شوې ده، خو برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان ځواکونه دا وړتیا نه لري چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه واخلي. کارپوهان اندېښنه لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته شایي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې زیاتې سي. په کوټه کې مو د هدفي وژنو په اعتراض له مظاهرې خبرو. تر شپږو بجو دیرشو دقیقو نور مسایل هم څیړو. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې رئیس د اوبو او برېښنا پر وزیر تور ولګوه چې په اداري فساد کې ښکېل دی. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین نن د کابل پوهنتون له استادانو سره په غونډه کې دا هم ویل چې قضایه قوه ورسره مرسته نه کوي او ځینې فیصلې د مجرمانو په ګټه کوي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس د لومړي ځل لپاره د جمهور رئیس کرزي د حکومت د یو برحال وزیر نوم افشا کړ چې د ده په خبره په اداري فساد ککړ دی. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین چې د سې شنبې په ورځ د کابل پوهنتون له یو شمېر استادانو سره د اداري فساد په ضد د مبارزې د پراختیا په هکله خبرې کولې وویل چې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د ځینو ځمکو په غصبولو کې لاس لري. ده وویل
من کسایی را متهم کردم که عمل انتقادات سرم است، مثل اسماعیل خان وریادم، مثل از یواری وزیر چپشاخ نیستم افغانستان، اما حالی ببینیم بسید کی میتانه بپرسه.
ما داس خلق تورن کلی چه لعمل یه پر ما انتقادو نکیگی؟ ما د اسماعیل خان غونډې کسان تورن کړي. د دې غونډې کوک کاری وزیر په افغانستان کې نشته. اوس به وګورو څوک ترې پوښتنه کولی شي چې ځمکې او پیسې د غصب کړي او څوک به یې ترې بیرته واخلي.
خاغلی لودین دا ونه ویل چې محمد اسماعیل چیرې، کله او څومره پیسې او څومره ځمکې غصب کړي دي. خاغلی لودین څو ورځې مخکې د ولسی جرګې په غونډه کې ویلي وو چې د جرګې غړو داسې یو کاندید وزیر ته د باور رای ورکړي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په اختلاس تورن دي. آزادی راډیو د مسئلې په حق له د اوبو او برېښنا له وزارت سره اړیکې ونیول، خو داسې ځواب یې وموند چې خاغلی وزیر د ناروغۍ له امله په کور کې تر درملنې لاندې او تر راتلونکو څلور پنځه ورځو پورې دا پوښتنې نشي ځوابولی. خاغلی لودین قضایه قوه هم تورنه کړه چې په ځینو مسئلو کې د فاسدینو ملاتړ کوي.
یک دوسیه پیش ما بود در حدود تقریبا در 8 میلیون دلار، یکی تقریبا 800 جریب زمین دیگه دارم از مال اوقاف گرفته.
یوا دوسیه ما سره وا د 8 میلیون دلار او د 800 جریب زمکه د اوقاف ملکیت سړی ادعا کړي. درې محکمو یې په ګټه پریکړه کړې. ما درې ځلې بیا کتنې ته وړاندې کړه. درې ځلې پرې بیا هم هماغه پریکړه وشوه. د اتو وزارتونو پلاوی د مدعي له خویندو پوښتنه وکړه. خویندو یې وویل دا زموږ نه بلکې د اوقافو ملکیت دی. له دې سره سره قضایي قوې پریکړه وکړه چې دا ملکیت دی غله ته ورکړل شي.
خو د سترې محکمې چارواکي پر دوی لګول شوي تورونه ردوي. د دې محکمې د خبرونو رئیس وکیل عمری آزادی راډیو ته وویل
قضای دولت است که از ملکه دولت مردم هر کسی که باشه دفاع میکنند.
قضای قوی دولت او خلق لگاتو دفاع کوي. موږ هم په کابل او ولایتونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزې دفترونه لرو او بل دا چې هر راز دوسیه چې موږ ته راورسیږي د قانون سره سم چړل کیږي او حکم پرې کیږي او له اوسنۍ ادعا سره موافق نه یو.
له دې مخکې هم د هیواد پر قضایي قوې انتقادونه شوي چې د دوسیو په څېړلو کې له عدالته کار نه اخلي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د اداري فزاد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې رئیس د اوبو او برېښنا پر وزیر تور ولګوه چې په اداري فساد کې ښکېل دی. دا لومړی ځل دی چې د اوبو او برېښنا پر وزیر دغسې یو تور لګېږي، هغه هم په علني ډول. د ولسي جرګې استازی شنکی کړخیل دغه شیبه له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. تاسو فکر کوئ چې دولت به عملا وکولی سي د اوبو او برېښنا وزیر محکمې ته کش کړي؟
زه فکر کوم چې په د افغانستان حکومت اکثرو وزیر صاحبانو په اختلاس په فساد باندې کافی خبر دی او کافی شواهد هم لري، لیکن په تاسف باندې چې همیشه تنظیمي او قومي سمتي معاملې چې په داخل د نظام کې روانې دي، همیشه دا شانت وزیران برات پیدا کوي د سې سروالۍ قضات نه سپاري تر څو پورې هغوی په حق کې فیصله وشي یا مطبوعات خبر راپورته کړي.
بلې، سمه ده. مخکې چې کله ځینې سرپرست وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي سول، په هغو کې تقریبا ټولو د باور رای واخیستلې، حال دا چې ځینې مخکې رد سوي هم و. تر هغې وروسته لودین ویل چې ځینې وزیران د دې وړ نه و چې رای ورکړل سوي وای او دوی په اداري فساد کې ښکېل دي. تاسو ولې په هغه وخت کې دغسې اسناد نه وړاندې کول چې ځینې وزیران د دې وړتیا نه لري چې د باور رای ورکړل سي؟
هغه مربوطه کمیسیون چې له مختلفو مرجعو څخه معلومات غوښتل دي په کارکردګۍ په خاطر باندې چې د سرپرست وزیر صاحبان پاتې شوي وو، نو کوم رپورټ چې هغوی ورکړل چې زموږ ارتباط له حکومت سره دي او بل ادارې چې هغه په نوم د پارلماني وزارت یادی دي، هغه پارلماني وزارت چې زموږ اړیکې له حکومت سره تامینوي، کوم اسناد چې راغلي وو هغه د مربوطه کمیسیون ته او همدارنګه مربوطه کمیسیون لارې موږ ته ونه رسېده، چې وکیل صاحبان په دغه مسله باندې خبر نه وو، په بې خبري کې دغه رای ورکړله. او همدارنګه مربوطه کمیسیون تېره هفته اعلان وکړ چې که چېرې دغه استاد راغلی او دغه مرجع چې په فساد په وړاندې مبارزه کوي که چېرې راغلي پارلمان ته، هغه مکاتب چېرته دي چې موږ ته رارسېدلي وای، نو په دې کې خپله درنشا خاموشه پاتې سوه. نو دا د څېړلو وړ خبره ده چې باید پیدا شي دغه استاد چېرته پک شوی وو.
بلې، په آینده کې به ستاسو دریز څه وي که په دې اړه یو څه معلومات راکوي؟
زه فکر کوم چې هیڅ بل قانون پورته ونه وسي کې برات هیڅ کوم پیدا نه کړي. د افغانستان پیسې د خلکو پیسې دي، باید چې هر څوک د یوې افغانۍ هم که فساد شوی او چا باندې ثبوت شي باید خپل جزا وویني.
ډېره مننه د ولسي جرګې استازې شینکی کړخیل. وه، په مخکې مو په رپورټ کې واورېدل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې رئیس د اوبو او برېښنا پر وزیر تور لګولی چې په اداري فساد کې ښکېل دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د هغو کړیو فعالیت وڅاري چې غواړي اوسنۍ سیاسي نظام په پارلماني هغه بدل کړي. د مشرانو او ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې پارلماني نظام نسی حلولای او ریاستي نظام د هیواد لپاره مهم دی. تفصیل له کابل د معصوم ایوان پر رپورټ کې.
ورسته تر هغه چې د امریکا د کانګرس یو غړي او د ملي جبهې مشرانو د اوسني ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام غوښتنه کړې، د ملي شورا ځینې غړي وایي حکومت باید دغه ډول فعالیتونه مخه ونیسي. د ملي شورا غړو د ولسمشر کرزي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې له مخې د امریکا د کانګرس هغه غړي افغانستان ته پرېنه شو چې ویل کېږي د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د سهشنبې په ورځ وویل چې د حکومت ځینې کسان او اپوزیسیون په افغانستان کې د بهرنیانو لاسوهنو ته لاره جوړوي.
د افغانستان په مسایلو کې مداخله وکړي، د افغانستان د نظام په بدلون کې یا په بل شکل باندې اړولو ته، دا د افغانانو حق دی. څه رقم چې افغانان تصمیم نیسي او د افغانانو غوښتنې او څه رقم نظام یې خوښي په راتلونکي کې، دا د افغانانو حق دی.
د افغانستان لوړ پوړي چارواکي چې په حکومت کې کار کوي او د افغانستان د حکومت اپوزیسیون، دواړه د زمينه مسایدي هم په حکومت کې خاینین دي او هم خپل اپوزیسیون خاین دي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی د یکشنبه په ورځ د حکومت مخالفي ډلې ملي جبهې د مشرانو سره په کابل کې وکتل. تر دې لید وروسته دوی په یو خبر پاڼه کې ویل چې له افغانستانه د بهرنیانو تر وتلو مخکې باید په سیاسي نظام کې بدلون راسي او اوسنی ریاستي نظام دی په پارلماني بدل سي. راپور نو وایي روح را بکر غوښتل د جمعې پورز د دوبۍ څخه کابل ته د دغه پلاوی په مشرۍ ولاړ سي چې ویزا ورنکړل سو او الوتک ته پرېنه شول سو. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم د ولسمشر کرزي د ګام هرکلی کوي او وایي چې د افغانستان روان ناورین پارلماني نظام نسي حل کولای. ګل پاچا مجدي، ازادي راډیو ته وویل.
ورو بابکر د افغانستان من شوی د افغانستان حکومت په ځای کار کړي د یو مستقیما مداخله د افغانستان کې ایمونګ د امریکا د سنا نه د توقع نه لرو چې دوی راشي د افغانستان په ستونزې نور هم په دې ور باندې تیل راو پاشي
راپور نه وای چې ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنی چارو وزیر ته ویلی و چې دا نه روح را بکر افغانستان ته نه پریږدي خو دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې روح را بکر د امریکا له یوې فدرالي ادارې څخه غوښتي و چې دا معلومه کړي له افغانستان سره د امریکا مرستې ولسمشر کرزی د ځان په ګټه کار کړي او که څنګه
په رپورټ کې مو واوریدل چې د ملي شورا ځینې غړي وایي افغان حکومت باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې غواړي اوسنی نظام په پارلماني نظام بدل کړي. په داسې حال کې چې د نړۍ بېلابېل هېوادونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته هم له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کوي، خو له هغې وروسته د افغانستان په چارو کې د ایران او پاکستان لاسوهنه بیا هم د یوې بې ځوابه پوښتنې په توګه پاتې ده. دا چې له 2014 میلادي کال نه وروسته چې نړیوال ځواکونه افغانستان څخه وځي، آیا د افغانستان امنیت ته به بیا هم د ګاونډیو لخوا ګواښ موجود وي؟ جواب د زبیر جمن پرپورت کې
د یو شمیر افغان کتونکو په باور له 2014 کال نه وروسته د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره په کار ده چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر دغو دواړو هیوادونو فشار راولي. په پاکستان کې یو پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې افغان دولت او نړیواله ټولنه په خپلو ټولو هڅو سره ونه توانېدله چې په افغانستان کې د ناامنیو په هدف د پاکستان او ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل به دغه دواړه هیوادونه لا ډېرې لاسوهنه ته وهڅوي، خو د ده په وینا د دې لاسوهنو مخنیوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قاطع پریکړو سره ممکن دی.
زما نظر دا ده چې تر هغه وخت پورې چې غربیان غواړي د افغانستان نه خارج شي، بهتر دا ده چې شورای امنیت ملل متحد په قاطع اکثریت فیصله کړي چې هیڅ څوک نور د افغانستان په امورو مداخله نشي کولی.
په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې که څه هم پاکستان د تروریزم پر خلاف په مبارزې کې د نړیوالې ټولنې یو متحد بلل شوی، خو د پردې تر شا د دې ټولنې او افغان دولت وسلوال مخالفین پاللي هم دي چې د پولي اخوا د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو موجودیت یې ښه بېلګه ده. ایران هم په ډاګه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بهرنیو ځواکونو له موجودیت سره مخالفت ښودلی دی. که څه هم افغان دولت وخت په وخت د پاکستان د لاسوهنې په اړه انتقادونه کړي، خو د ایران په اړه تل د خپل دریس په څرګندونو کې له احتیاطه کار اخیستی دی. که څه هم د څو میاشتو راهیسې پاکستان د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لاره بنده کړې ده، خو د دې ځواکونو ویان په کابل کې بیا هم وویل چې د ناټو او پاکستان اړیکې د نورمال کېدو په لوري دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی کریسټین جیکوبسن وویل چې که چیرې له 2014 کال نه وروسته هم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونو موجود وي، نو دغه هیواد به خپله ترینه زیانمن شي.
پاکستان د یاغیانو پر ضد اقدامات کوي او هر ورځ یې په ضد لوړه بیه پرې کوي، د ژوند قربانی ورکوي، خو پاکستان باید په دې هم پوه شي چې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورکول یوازې پاکستان په خپله زیانمنوي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه رشید وزیری بیا په دې اندی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند به وکولای شي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د لاسوهنو مخه ونیسي.
امریکا سره چې کوم ستراتیژیک تړون امضا کیږي، دغه تړون د ایران او د پاکستان مخه ډب کوي، اجازه نور کوي چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل شي یا د ګاونډیو هیوادونو د مداخلاتو په نتیجه کې دا هیواد دومره کمزورې شي.
خاغلی وزیری همدارز ویل چې پاکستان له داسې کورونو ستونزو سره مخ دی چې ښایي تر 2014 کال پورې په خپل د تجزیه پر لور لاړ شي. هغه ویل پاکستان همدا اوس له سیاسي، اقتصادي او قومي بحرانونو سره مخ دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ناتو وی افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان امنیتي چارې سمبال کړي. دا په نږدې یو اونۍ کې دریم ځل دی چې د ناتو چارواکي په بشپړ اطمینان دا خبره کوي. خو د افغانستان دننه افغانان د امنیت په برخه کې اندېښنې لري. احمد شیبر او نور جزئیات.
د ناتو یو جګپوړی چارواکی وایي افغان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د یاغیانو پر ضد جګړه پر مخ بوزي. د ناتو دغه جګپوړي مسؤول چې د نوم له اخیستو ډډه کوله زیاته کړه، ناتو ډاډه ده چې د افغانستان امنیتي چارې افغانانو ته ور وسپاري. تیره اونۍ د ناتو عمومي منشیان رسفوګ راسموسن هم په بروکسل کې د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ورته ډاډ ورکړ.
The Afghan security forces are increasingly showing their ability.
هر روز افغان امنیتی ځواکونه خپل وړتیا ښکاره کوي. دوی 38% ځانګړي عملیات پر مخ وړي، 28% عادي عملیات او 38% روزنه ترلاسه کوي. لدې داسې ښکاري چې د امنیتي چارو انتقال ممکن دی او د ټینګېدو دی.
And it is sustainable.
بلورت نیویارک ټایمز رسپانه سرګندوی چې د ناتو دا ادعا د افغانانو له نظر سره مخالفه ده. افغانان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري او طالبان هم په کلیو بانډو کې نفوذ لري. تیره اونۍ چې کله طالبانو د کابل ښار په څو سیمو او د افغانستان په څو ښارونو کې بریدونه وکړل، نو ناتو او افغان چارواکو ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو په میړانه دا بریدونه وځپل. د دوشنبې پورس خو د ناتو چارواکو وویل چې د ناتو او افغان ځواکونو د فشار له امله او د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو له امله په ټول افغانستان کې د طالبانو هڅې کمزوري شوې دي. حتی په جنوب کې چې طالبانو پکې ظهور کړی دی، امنیتي وضع تر پخوا ښه شوې ده. د نیویارک ټایمز په وینا، تیر کال د وړم کال په پرتله د طالبانو بریدونه 10% کې لږ وو او دا کال هم داسې ښکاري چې دا سلسله به دوام وکړي.
که څم ناتو وی افغان ځواکونه د توان لري چې د افغانستان امنیتي چارې سمبال کړي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې د خپل هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیتونه واخلي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې په دوشنبه کې له تاجک چارواکو سره په کتنه کې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې تاجکستان اوس دې ته لیواله دی چې روسیه یې په خاوره کې پوځي اډې جوړې کړي. نور حال د نوریس نوري پر پټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سشن بی پورز وویل له افغانستان په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو وتل باید د هیواد له عیني شرایطو او د افغان امنیتي ځواکونو له توانایي سره تطابقت ولري. لاوروف وویل د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره د افغانستان د حالاتو او په دې هیواد کې د دوامداره ثبات په اړه خبرې کړې دي. موږ ټول په دې نظر یو چې له افغانستان د ځواکونو هر ډول وتل باید د هیواد له امنیتي حالاتو او د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د امنیتي ځواکونو له توانایي سره مطابقت وکړي، چې په خواشنۍ سره تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. د هغه په وینا تر اوسه پورې افغان ځواکونه د دې توانایي نه لري چې پر اوضاع کنټرول ولري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم څو ورځې مخکې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دوشنبه کې خبرلاند ته وویل چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو او د ګډې همکارۍ د سازمان د نږدې همکارۍ پلوي کوي. په دې سازمان کې روسیه او د پخواني شوروي څو جمهوریتونه غړیتوب لري. تاجکستان او د مرکزي آسیا نور هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، له دې بیریږي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې هیواد کې د بحران لمنه پراخه شي او ان د مرکزی آسیا تر هیوادونو پورې به وغځیږي. د مرکزی آسیا د هیوادونو په وړاندې بل ستونزه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو زیاته برخه د دوی له خاورې نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي چې لارې پر روسیې هم سپره ده. دا هیواد همدا اوس هم پر مخدره موادو د زیاتو روغدو کسانو له ستونزې سره مخ دی. د ته په پام سره موسکو غواړي چې په تاجکستان کې ډیره ځواکونه پیاوړي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا، تاجکستان هم نخې څرګندې کړي چې غواړي روسیې ته اجازه ورکړي چې په وزي اړې په خاوره کې فعالیت وکړي.
خبري مجله اوري.
په هلمند کې د مځکو د توزیع او غصب په خاطر مظاهره وسوه. مظاهره کوونکو له دولت څخه غوښتنه کوله چې د قانوني مځکو او ښارګوټو د ریدلي کارونو د لسره پیل سي. دا په اصل کې د چې په هلمند کې 30,000 جریبه تحقیقاتي فرمونه غصب سوي دي. تفصیل د الیاس د ای رپورت کې.
ورته ترغه چې په هلمند کې په زرګونو جریبه مځکه او دولتي ملکیتونو د زور ځواک او دولتي متنفذینو له لوري غصب سوه. دولتي چارواکو او په کابل کې د خپلواکو ادارو مرکزی دفتر په هلمند کې د مینو او شارکونو توزیع ودرول. پلشکرګا کې سلګونو کسانو په دې خاطر لاریون وکړ چې نه یوازې د دولتي او د شتیم ځکو د غصب مخه دی ونیول سي، بلکې د خلکو د هغه شارکونو او مینو بند کارونه دي هم لاسي چې دولت پرې بندیز لګولې ده. مظاهره کوونکو چې مرګ پر غاصبینو نارې وهلې تور لګوي چې د مځکو غصب کوونکي عادي خلک نه دي، بلکې دولتي ملاتړ لري او ان په وزارتونو کې په دې اړه معاملې کیږي.
په دې حق لدی حکومت دي سلام مقامات جدي غور وکړي. تازه غاصبینو ملګری بند یا وکیلان صاحبان دي یا رئیسان صاحبان دي چې قدرت نه لري هغه نسی بندول، دا قدرتمنو بند کړي. غوښتنه دا ده چې اسلام یا سواقي د اسلام پر چوکاټ ولاړ یاست، خو تاسو راسي د غاصبینو مخ ونیسي. یالته موږ پر زړه داسې ولاړو دل چې بار پر چاټ کوي. نور خلق ورداغه مجبور کوي چې ونه سينور په ځکه چې واخی ته غصب کوي خپل تر ادارې لاندې راول.
لارین کوونکو هغه قانوني اسناد هم پلاس کې درلودل چې د ولسمشر حامد کرزی څخه نیولې تر ټولو ادارو پر لاس لیکونه پر لګیدلې و. خو ویلې کارونه بند دي.
خو د خپلواکې ادارې یا د ارګانهای محلي څخه دغه لمبر مکتوب راغلی دی چې وایي زه تاسو ته وایم دغه دی د هلمند محترم ولایت ته د سیمه ییزو ارګانونو د مقام د هدایت په اساس او د هغه ولایت د خلکو د شکایتونو د بررسۍ په خاطر د همدې مشکلاتو په نظر کې نیولو د لشکرګاه ټولې توسیعي پروژې له امر ثانی پورې بندې دي.
په دې اړه د لشکرګاه ښاروال محمد فضل ساپی وایي د لشکرګاه ښاروند د ټولو هغو مځکو د ویش لړۍ بنده سوې ده چې ولسمشر حامد کرزي د ویش امر کړی و.
ستاسو له پیغامونو نه
کمال پر اول ورځ نه تر د نن تاریخه پورې چې ورن ځان تاریخ وایي په ایران کې ټول افغانان په موټر باندې وایي چې په موټر باندې وي د افغان وده کړی دا خبر ورکړي چې حال د افغانانو.
او سم د پاکستان مسائل پښتونخوا غوند په کوټه کې د هزارګانو او په کراچۍ کې د پښتنو د وژنو په کلکه غندنه کړې او له حکومت څخه په کلکه د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د خلکو په وژنو کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. تفصیل له برکول میاخیل څخه اوري.
په کوټه او کراچۍ ښار کې د وروستیو هدفي وژنو په ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوشنبه په ورځ په کوټه کې یو ستر احتجاجي مظاهره وکړه او په پای کې پر بچا خان چوک باندې په ولسی غونډه کې د دغو وژنو د مخنیوي په ضد داسې شعارونه ورکړل. په دې ولسی غونډه کې د کوټې د هزاره قوم د خلکو په شمول زرګونو تنو ګډون کړی و. برخوالو په کوټه کې د هزاره توکم شیعه مسلمانانو وروستۍ هدفي وژنې په کلکه وغندلې او د پاکستان مرکزی او ایالتي حکومتونه او پوځ یې پکې دخل وبلل. ولسی غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ګوند یو مشر ډاکټر حامد اڅکزي وویل
دا ظلم دا دهشتګردي دا فرقه پرستی دا د چاپ نظارت کې کیږي دا د حکومتو په نظارت کې کیږي دا د پښتانه سر مال چنه دی خوندې دا د هزار سر مال چنه دی خوندې دا د دغه د وجې دی د دوی درشا دغه د پاکستان فوج دی او دا ټول په افغانستان کې د امن امان ذمہوار دی په کراچۍ کې ذمہوار دی کومه و دې ته مجبور سو موږ به ټیک دغه صوبایي حکومت رنګوو دا مرکزی حکومت به پر ګوډو کوو هله و بیا زموږ سرو مال خوندي.
د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې په تېرو اونۍ کې د لسګونو نورو خلکو په شمول ډېر پښتانه هم ووژل شول چې اکثره یې د بلوچستان د پښتني سیمو وو.
په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ ناروغي زیاته سوې ده. مجیب رحمان انګر پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې نږدې په هر دو میاشتو کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین ترسره کیږي خو له دې سره سره بیا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدا دي. د پاکستان د روغتیا وزارت له لوري په یو تازه اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د دې ناروغۍ مثبتې پیښې 2% زیاتې شوې چې ډېری په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي. د روغتیا وزارت دغه اعلامیه په داسې حال کې خبره کړې چې د اپریل پر 23مه په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د دې واکسین نوی پړاو پیل او ټاکل شوی چې تر 3 ورځو به دوام ومومي. د پولیو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو مسؤل ډاکټر آزادی رادیو ته وویل چې په دې نوي کمپاین کې د دوی زیات تمرکز پر جنگ ځپلو قبایلي سیمو دی او هم هغه خلک چې د جنگ جګړو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي.
چکم در ایجنسیز کی چکم در اپریشن روان دے پا خیبر ایجنسی کی اورا خود دیکھو چکم اپریشنز دی نوائی پا وجہ دخوا پرابلم شوی دی چی ال تن خلق کردی اوڑی دی دل تیرا گلی دی پشاور کے نوشیرہ کے دی ایڈیا جلوزہ کیمز مونگ دک شوی دی پرابلم خوش دی خو مونگ اخبال دخوا ایفرٹس دبل کردی دی مونگ اخا سا شورٹ انٹرول ایڈیشنل ڈوز ایکٹیویٹیز ہم کو لگی آئیو پا ٹرانزٹ ٹیمز ہم مونگ لگو لی دی اغینه علاوه رومینګ ټینګز موږ له هولي دی نوای په وجه موږ سره کوم رجم زیات شوی ده. ته امکان کوشش کو چې دا موږ چې کوم ایډی پی کرایسس په موږ ته راغلی په دې کې موږ ان شاء الله ویکسینیشن هو موږ کې سره نشي
کاته هم نو موړې وای د نورو دورو په شان د ازل به هم د خیبر ایجنسی د باډي په ګډون ټول قبایلی سیمو ته خپل ټیمونه استوي خو د دې سیمو اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې کلونه وشول چې د دوی سیمو ته د پولیو ضد واکسین ټیمونه نه دی ورغلي.
جمرود ولند کوتل کې خوږي خو باړه چې کوم د اصل لږی اپریشن سٹارټ نو د دوه کال نه بالکل سٹاپ دی د ملټری اپریشن د وجه نه نه شي چا دم نه شي اصل کې دلته 24 اور کرفی ده نو روډونه ټول بندي دی وجنه نشي کېده مخکې به برابر طریقې سره کېدل ریګولرلی خلکو باندې اون کول نه سبا خلکم دا ونه کوي او بل چې کوم پولیو دی مونږه غیریږي نن سبا نشي لیا حالت وکي
زمانو مشمت شین رنگ خبر ایجنسی کومه کا خیل سره تعلق ساتي مونږه علاقې د ډیر وخصو چې نری راغلی چې څومره حالت خراب شوی دی پاتې نو مونږه علاقې کې خدای پولیو ویکسینیشن بیا نری شوی تیرا علاقې چې کومه دین وی ډیر مشومان داسې دي چې هغه پولیو نه متاثر شوی
د روغتیا مرکزی او صوبایي وزارتونه په ډیری قبایلی سیمو کې پوځي عملیات د سختدریزو وسلوالو ډلو فعالیتونه په خلکو کې د دې واکسین په باب منفي تاثر او د نامنیو له وجې د قبایلو کډوالي د دې ناروغۍ د زیاتېدو عمده دلایل ګڼي.